آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
پاکستان کې د افغانستان سفیر ویل دی ک پاکستان په دوه ورځو کې سره د لارې خلاصې نکړي نو د الوتکو د لارې به بند پاتې افغانان راوباسي. د سومالی صدر اعظم وایي یو سل لس تنه د هیواد په جنوب کې په تیرو دوه ورځو کې د لوږې او د نسناستې د ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. او په پاکستان کې د داعش ډلې ادا کړې ده چې د آی اس آی یو افسر یې وژلی دی. درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا راډیو دا نن د یکشنبې ورځ او د کب د میاشتې 15 نیټه ده چې د مارچ د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري او تاسو د دې سات خبرونه اورئ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال پرون د شنبې پر ورځ ویل دي چې په پاکستان دې جواز نه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سره د لارو تړل جاري ساتلی دي او که دغه لارې ژر خلاصې نه کړل سي نو افغانستان کېدای سي د هغو افغانانو لپاره چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي الوتکې راوستوي چې بیرته هیواد ته ستنه کړي. د خپل فیسبوک په پاڼه زاخلوال لیکلی دي چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې دي که په راتلونکو دوه ورځو کې لارې خلاصې نه سي او هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې بند پاتې دي اجازه ورنکړل سي چې افغانستان ته بیرته ستنه سي نو دوی به د افغانستان حکومت ته ووایي چې الوتکې راوستوي چې د هوا د لارې د افغانانو راوباسي. هغه زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره ډېره بده وبری شي. هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان دا دلیل چې وایي سره دې لارې په دې نیت تړلې دي چې د روسانو مخه ونیسي څه وزن نه لري، ځکه چې د تورخم او د سپین بولدک په لارو کې سلګونو پوځیان او نور امنیتي کسان ځای پر ځای دي او هغه ټول وسایل لري چې د دې امکاناتو مخه ونیسي. په پاکستان کې پولیسو او عیني شاهدانو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د دغه هیواد د استخباراتي ادارې یو افسر چې تښتولی و وژلی دی او د هغه مړی په سړک غورځولی دی. د ملتان ښار پولیسو ویل دي چې دوی د شنبې په سهار دغه کس مړی موندلی، په داسې حال کې موندلی دی چې هغه داسې کالي یې اغوستي وو لکه چې د ګوانتانامو بندیانو ته یې وراغوندي. دغه وژل شوی افسر عمر مبین جلالي نومیږي او ویل کېږي چې هغه درې کاله له مخې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ملتان کې وتښتول سو. هغه په دغه ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی د تروریزم ضد برخې سره کار کوي. د پولیسو چارواکو ویل دي چې د مبین ګیلانی په کمیس لیکل شوي دي چې په پاکستان کې د داعش ډلې آی اس آی جاسوس وژلی او هغه نیټه هم لیکل ده چې په کومه ورځ دی برمته کړی وو. د سومالی صدر اعظم ویل دي چې یو سل لس تنه د هیواد په جنوب کې په تیرو دوه ورځو کې د لوږې او نسناستې د ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. په سومالی کې په پراخه کچه د خوړو کمی راغلی دی او د میلیونونو خلکو ژوند په خطر کې دی. د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې ویلي وو چې په سومالی کې وچکالۍ له وجې کېدای سي 2,000 ماشومان دې کال د خوراک د سخت کمی سره مخ سي. د ملګرو ملتونو د تخمین پر اساس په سومالی کې 15 میلیونو خلکو ته چې د قحطۍ خبرداری ورکړل شوی دی مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده جمهوریت ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په مخکنی ولسمشر باراک اوباما تور لګولی چې په پټه د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال دغه خبرې ثبت کړې دي، خو په دې اړه کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ. د اوباما ویان بیا ویل دي چې دا خبره صحیح نه ده. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکل دي چې ډېره بده خبر ده، اوس خبر سوم چې د انتخاباتو تر ګټلو لږ مخکې اوباما د ټرمپ په ودانۍ کې زما مقالې ثبت کړي دي، خو هیڅ نه دي موندلي. ښاغلی ټرمپ پوښتنه کړي چې آیا د ولسمشر دپاره دا جواز لري چې مقالې ثبت کړي. ډونالډ ټرمپ له دې مخکې هم د اوباما په حکومت دا تور لګولی و چې د دې هڅه کړې وه چې د هغه او د روسیې د ارتباطاتو په اړه پوښتنې وکړي چې دی بدنامه کړي. په امریکا کې دوهم ورځ هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملاتړو د هیواد په مختلفو برخو کې لړونه وکړل. د رایټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو وروسته جمهور رئیس ټرمپ پر ضد چې کوم لړونه وسول دا د هغه د ملاتړو لخوا یو ځواب ګڼل کیږي. او د کاناډا حکومت ویل دی چې دوی هیڅ پلان نه لري چې د هغو مهاجرینو د مخنیوي لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو څخه په غیر قانوني توګه راوړي خپل سرحدونه وتړي. د کاناډا حکومت ویل دی چې ځکه چې دغه مهاجرین شمیر ډیر زیات نه دی او دغه مهاجرین له دې وجې کاناډا ته راوړي چې په امریکا کې د مهاجرینو چارو ادارو هغه کسان چې استان نه لري او په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېدل نیول پیل کړي دي. درنو اوریدونکو، تاسو د دې ساعت مهم خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او وسته خبرونه لومړی مطلب روسیه د امریکا د لوی څارنوال جف سیشنز او په واشنگټن کې د خپل هیواد د سفیر ترمنځ د لیدنو او کتنو په تړاو روان باڅونه غندلې دي. لوی څارنوال سیشنز ویل دي چې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاس د لرلو په اړه د هر ډول پلټونو نه ځان مبره غړي. په همدې حال کې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا پر خوانی جمهور رئیس باراک اوباما تور لګولی چې ګواکې د انتخاباتي کمپاین دفتر خبرې ثبت کړي دي. تفصیل به رپورت کیاو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرونی استدلال داو چې د چارواکو او کانګرس له غړو سره تماسونه د یو سفیر د وظایفو یو برخه
ده.
اصلا یو مهم تور داده چې زموږ سفیر له هغو امریکایي سیاستوالو سره لیدلی دي چې د اوباما له ادارې سره یې اختلاف درلود. موږ دا کار نه کوو، خو که دا کار په ماسکو کې د امریکا د سفیر جان ټیف له تماسونو سره مقایسه کړو، نو د ملنډو یو حالات به رامنځته کړی وای.
لوی څارنوال جف سیشنز د خپلې وظیفې له پیل کول نه یوازې درې اونۍ وروسته په داسې حال کې له رسنیو سره مخ شوی دی چې د هغه د ګټو د احتمالي ټکر په اړه لانجه روانه ده.
اوس مې پریکړه کړې ده چې له هر ډول هغو اوسنیو او راتلونکو پلټنو نه ځان ته برعت ورکړم چې په یوه نه یو ډول د متحده ایالاتو جمهور ریاست د کمپاین په اړه دي.
ښاغلی سیشنز د هغو رپورټونو له مخې له نویو پلټنو سره مخ دی چې ګنې تیر کال یې په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک سره لیدلې دي، خو د تیرې جنوري په میاشت کې یې د سنا په تاییدي غونډو کې د دغو لیدنو په څرګندولو کې پاتې راغلی و.
زه په څرګنده توګه وایم چې د ترامپ د کمپاین په اړه مې د روسیې کارکوونکو سره نه دي لیدلي. دا بالکل سمه نه ده چې ما د ترامپ د استازو او د روسیې د منځګړو ترمنځ معلومات تبادله کول.
د دې لانجې سره سره ښاغلی ټرمپ د لوی څارنوال پر لپسې ملاتړ وکړ او هغه یو ریښتینی سړی وباله. د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو د دې موضوع په اړه له احتیاط نه د کار اخیستلو غوښتنه کړې ده او هغه پرمختګونو ته اشاره کړې ده چې همدا اوس روان دي.
که د ناوړه کارونو په اړه حقایق موجود وي نو ولې نه، خو له موږ سره داسې حقایق نشته.
خو د کانګرس لوړ پوړي دیموکراتان لالو څارنوال نه واړی چې لخپلې وظیفې نه ځان
ګوښه.
د لالو څارنوال د بپرتو پړه باید د شک یو ذره هم موجوده نه وي. خو دا څرګنده ده چې سیشنز دغه شرط نه پوره کوي، نو هغه باید استعفا ورکړي.
بلوري ته د عدلیې له وزارت نه بهر یو شمېر کسان د دې لپاره راغونډ شوي وو چې د لوی څارنوال سره خپل مخالفت څرګند کړي.
زه نه پوهېږم چې هغه د روسیې سفیر او د روسیې سفیر هغه ته څه ویلي دي، خو هغه د دې موضوع د اهمیت په اړه ډډه او انکار کوي، نو هغه باید لوی څارنوال نه وي.
په دې کې شک نشته چې د لوی څارنوال په اړه روان جنجال د یو څه وخت لپاره اوږدېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي په ایران کې هغه افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسله څېړي چې خپلوان یې د سوریې په جنګونو کې له لاسه ورکړي دي. دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یاد شنبې په ورځ د دې مطلب په ویلو سره د ایران دا کار له افغان کډوالو څخه نظامي ګټه اخیستنه یاده کړه او د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. په دې اړه نور حال د کابل د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې اورو.
د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدلو وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وسیړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د ژمنۍ رخصتیو په پوره کېدلو سره چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د اړوندو کمیسیونونو لخوا به دا مسله په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د ښاغلي مسلم یار په خبره که ثابت شي چې ایران هغه افغانانو ته چې د سوریې په جنگ کې خپلوان لاسه ورکړي دا ستوګنی کورونه ورکوي، باید افغانستان له افغان کډوالو څخه د نظامی ګټې اخیستنې په تړاو له ایران څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
هغه معلومات چې تاسو یعنی ازادي راډیو سره دي موږ خپلو کمیسیونونو ته لارښوونه کوو چې دا را جمع کړي او خامخای جدي ونیسي او تر کومه ځایه چې موږ قانوني توانایي لرو په خپل دولت فشار اچوو چې د دې ملي او نړیوالې دسیسې مخنیوي وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس همدار ازوی هغه افغانان چې له ایران د سوریې جنگ ته ځي باید درکړي چې له دینی او انساني اړخه سم کار نه کوي. هغه د افغانستان له خلکو هیله لري چې د نورو هیوادونو نیابتي جګړو ته د خپلو اولادونو د تللو مخنیوی وکړي. د یو شمیر ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هغه افغانانو لپاره د کورونو د ورکړې دغه خارګوټی چې د سوریې په جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د تهران ښار په باقر سیمه کې څلور ورځې وړاندې افتتاح شو. د تهران دغه تازه اقدام له هغه ایراني افغاني او پاکستاني کورنیو څخه ملاتړ دی چې د سوری په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوی دي. د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې دغه هیواد چارواکو ویلي چې وژل شوی کسان د شیګانو له سپیسلو زیارتونو څخه د دفاع په هدف په خپل خوخه د سوری جنگ ته تللی وو. ایراني چارواکي دا هم وایي چې اوس مهال نږدې 3 میلیونه افغانان په ایران کې استوګنه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. دغه کارپوهانو له ډلې مهدي منادي ازادي راډیو ته وویل
دغه مسله کولی شي چې تر یو حده افغانان د ایران د پوځي سیاستونو د وسیلې په توګه وکاروي چې دا په اوږد مهال کې د افغانانو په ګټه نه ده.
ایران له دې وړاندې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره په همکاري هم تورن شوی او د افغانستان یو شمیر سیاسي سیرو او د ملي شورا غړو په دې هیواد کې د تهران په لاسوهنه انتقاد کړي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو د دغه وزارت ویندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په کابل کې د ایران د سفارت د نظر په خېستلو هم بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په وار وار سره د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو په استغلو انتقاد کړی او له افغان دولت یې غوښتنه کړې وه چې دې مسلې ته ژر رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په بلوچستان کې سرشمیرنه ولې سیاسي مسله ده او دغه مسله ولې یو سیاسي موضوع پاتې شوې ده؟ د ځینو ملتپالو ګوندونو اندېښنې څه دي او د حکومت دریځ څه دی؟ پام وکړئ په دې اړه د رپورټ. د مارچ په 15مه نیټه به په پاکستان کې شپږم وار سرشمیرنه او د کورونو د شمیرلو پروسه شروع سي. دغه سرشمیرنه باید په 2008 کال کې سوي وای، خو دا تو کلونو د زن وروسته حکومت بیا هم په دې اړه پریکړه ونه کړله. په همدې خاطر د پاکستان سترې محکمې په خپل سر حکم کړی چې دا کار باید وسي. د پین سټیټ د نفوسو د هاور په څیړنیز مرکز کې د ډیموګرافۍ او د سوشیالوجۍ پروفیسر ګورډن ډی لونګ وای سرشمیرنه ډیره زیاته مهمه وي. په امریکا کې د ډیموکراسۍ اساس د سازیتوب په بنسټ جوړ شوی دی. هغه زیاتوي سرشمیرنه دا ډاډه کوي چې هر ټولنه په حکومت کې د خپل استازو صحیح شمیر ولري. سرشمیرنه د دې سره هم مرسته کوي چې حکومت بودیجه د برابرۍ پر بنسټ پر خلکو وویشي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د سرشمیرنې پروسه د همغې ورځې را په دې خوا جنجالي موضوع پاتې سوي چې کله پاکستان جوړ شو. په دغه ایالت کې پښتانه او بلوچستان ګډ اوسیږي او د وسایلو ویش او په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د استازو ټاکل هم د سرشمیرنې په حساب وي. بلوڅ ملتپالو ګوندونو ویلي دي چې په دغه صوبه کې دي سرشمیرنه تر هغه وځنډول سي تر څو چې افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته نوي ستانه سي او یا حکومت داسې یو میکانیزم جوړ نه کړي چې دغه خلک په سرشمیرنه کې برخه وانخلي. دا غوی بل اعتراض دادی چې په دغه صوبه کې د بلوڅو په سیمو کې امنیتي وضعیت سم نه دی او د سرشمیرنې کارکونکي له دې وجې لیرې پرتو سیمو ته نسی ورتللی. او دریم دا چې ډیر زیات بلوڅان په ځینو ولسوالیو کې د حکومت پر ضد د روانې وسلوالې شخړې له وجې له خپلو سیمو نور صوبو او حتی افغانستان او ایران ته تللي دي. نو که په داسې وخت کې سرشمیرنه وسی دا به سمه نه وي. بلې خوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې د ارکامو له مخې دا وخت په بلوچستان صوبه کې 300 زره راجستر شوي افغانان اوسیږي او یو 2 زره غیر قانوني افغانان به هم وي چې اسناد نه لري او هغوی د دې امکان ردوي چې دوی په سرشمیرنه کې حساب سي. په 1998 کال کې چې سرشمیرنه کېده نو هغه وخت دغه مسله یوه ربیا سیاسي سوي وه او د هغه وخت د بلوچستان صوبایي واکمن حکومت چې د بلوچستان نېشنل ګوند په مشرۍ یو ائتلافي حکومت و پښتون ملتپالو ګوندونو خپل اندېښنې درلودې او غوښتنه وکړه چې دغه سرشمیرنې دي د پښتون بلوڅ د یو خپلواک کمیسون د څار لاندې ترسره شي، خو دا غوښتنه ونه منل شوه. دغه ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پښتونو څخه وغوښتل چې په سرشمیرنې کې دي برخه نه اخلي او د خپل ګوند کارکونکو ته د سرشمیرنې سره د پریکړو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل که حکومت سرشمیرنه په زور د پښتونو په سیمه کې وکړه نو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د کارکونکو دي ملا ماته شي. په کوټي او ځینې سیمو کې پاوڅ سرشمیرنه پیل کړه او د پښتنو میشتو سیمو کې د پښتونخوا ګوند د کارکونکو د کلک مخالفت سره مخ شول. په دولتي ریاض د پښتنو په سیمو کې سرشمیرنه وسوه. خو پښتانه په دې نظر دي چې اکثر پښتنو چون پریکون کړی وو نو حکومت چې کوم شمیر شي دا سم نه دی. د مثال په ډول په 1981 کال کې د سرشمیرنې په اساس د کوټي ولسوالۍ نفوس شاوخوا 400 زره وو، او په 1992 کال کې چې سرشمیرنه وسوه نو دغه شمیر شاوخوا 900 وښودل سو. خو د کوټي ښار نفوس د 1.5 میلیون کسانو څخه زیات دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مشر او پخوانی سناتور ثنا بلوڅ امریکا ژغ ته وویل
بلوچستان فلن بلوچستان ډېر زیات فرق کوي. 1998 کې بلوچ آی ڈی پیز نو 1998 کې چې نادرا یا د اسټاف شوي داسې نه بیرېدل کلیان کې دلیل چې نږدې انتخابه شماري کوو خو دا درې څلور فیکټر 1998 کې سره موجود نه.
ثنا بلوڅ دا هم وویل
زما خیال دی یقینا موږ په داوز مشر دومره زیات طاقت نشته چې د اسټیټ الیکشن وکاو کوی او د شماري خانه شماري د کور شماري سر شماري وکاو کوی. لیکن بیا خپل د پولیټیکل پارټیز د بلوچستان غوډې دي خصوصي د خوشینو او ګورو چې د دې باره کې څه فیصله وکړي.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مرکزي مشر او د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیری بیا وایي چې
موږ دا وایو چې بای کېټی کوم چې دلته پښتون پروت دی د ملک د سوی د میدانونو څخه بیا د چترال تر غرونو پوري دغه رنګه په پنجاب کې پښتون پروت دی، دغه رنګه په کراچی کې پروت دی، په منځنۍ پښتونخوا یا په فاټا کې پښتون پروت دی. نو موږ تا په یقین سره وایو چې په دې ملک کې د قوم په حیثیت د ژبې په حیثیت پښتون د دې ملک اکثریت قوم دی. خو د بده مرغه دا سوي دي چې د پښتنو سرشمیرنه نه ده شوې.
زیری زیاته کړه
موږ د وخت راشي دا غوښتنه ده چې دلته یو صحیح مردو شماري وکړي. خو د بده مرغه چې زموږ کومه صوبه وه د چیف کمشنر صوبه وه یا برټش بلوچستانو او بل خواته لات او خاران مکران لسبیلا ځان ته دا دلا ریاستونو هغه د بلوچ ریاستونو دا زموږ خپله صوبه وه. خو زموږ صوبه دلته یو چیف کمشنر ناست و، هره ضلع کې ڈپٹی کمشنر ناستو یا پی اے ناستو، اسسٹنٹ کمشنر ناستو، افسران ناستو، زمر سر شمیر ناستم دا یو قائدے مطابق کیا دلا. دا بلوچو مردو شماری پخپل انگریز پا گزیٹیر کے لکی چی دا بلوچو سر شمیر نبا یو منشی کولا یو ایادو منشیانو بکولا اگر یو بلوچ سردار تا مردو شماری غا اویل اگر باوری زما دا کوم مردو شماری دمرا دا بل بلوچ سردار با د خپل مردو شماري د بلوچ د دې بلی قبيله په مقابل کې به زیاته لیکل.
زیات زیاتوي وس د بلوچستانو زین ګوندونه وای چې موږ وس سرشمیرنه نکوو ځکه چې دلته افغان کډوال یا مهاجر دي. خو په حقیقت کې د افغانانو اکثره کمپونه ختم سیوي دي او افغانان بیرته افغانستان ته ستنه سیوي دي. د زیر په وینا
پری ولی د دې مردو شماري سره ځان باسي وجه دا ده چې دوی دا ورداسي ممکن ده چې دا په یو کمپیوټرایز سیستم کمپیوټر شناختات به ذریعہ وکیږي. نو کومه درغلی چې دوی په ماضی کې کوله دا واره نشي کوله.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د نېشنل پارټي مرکزی مشر ډاکټر مانیک بلوچ وای
ماجرین کی موجودگی میں یا ماجرین افغان ہوں یا بلوچ ہوں یا ازبک ہوں یا تاجک ہوں یہ ہم سب بلوچستانیوں کی آواز ہے.
د ماجرینو په موجودیت کې که هغه افغانان، بلوچستان، تاجکان او یو ازبکان دي، تر څو چې د هغو د بیرته تک زمینه ممکنه سی بینوي تر هغه وخت دې سرشمیرنه وځنډول سي او یا دې هم هغه ټولې تګلارې په کار واچول سي چې هغوی په دې سرشمیرنه کې ورګډ نه سي. د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر اختر مینګل بیا وایي
همار کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر گر جو ہے ہی نہیں.
د بلوچستان ډیر داسې سیمې شته چې هلته بيخي کورونه نسته. د تیرو 15 کلونو راځي بلوچستان کې چې کوم بغاوت شروع شوی دی لا غي وجه خلک د خپل سیمو څخه بي ځای سی ودی. اختر منګل زیاتوي دا چې حکومت په سرشمیرنه کې د دغه خلکو د ګډون لپاره کم ګامونه پورته کړي تر اوسه مشته په دې باره کې څه نه دی ویلي، او تر کومه بریده چې د افغان ماجرینو خبره ده دا غوي دراته کې حساب خو سوی خو د بیرته ستنه سوی حساب مشته چانه دي شو دري. هغه ویل
جب تک کہ ان دو مسائل پہ غور نہیں کیا جاتا میرے خیال میں بلوچستان میں ہونے والی مردم شماری وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی.
زما پا فکر ترسو چی پا دغ دو مسائل فکر نوی سوئی پا بلوچستان کی سرشمیرنہ گٹھا نہ کبھی نور تامنون پیش والی سی نفرتون زیادی جی دا مرکزی حکومت ناراوا رویا چی اوس بلوچستان کی دیر زیاد نفرت او کرک را پارا ولی دا کیدائی سی در کنٹرول او سی. د 1990 کال د سرشمیرن پر اساس د بلوچستان نفوس د 6.5 میلیون څخه یو څه زیات شول سوی. خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.5 پښتني او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو یو متخصص غواړي چې په خلکو باندې د عملو ژر مخه ونیول سي چې رنګ یې سپینوالی لري. د ملګرو ملتونو د ادارې یو مستقل متخصص د هغو کسانو په باره کې چې رنګ یې سپینوالی لري په افریقایي هیوادونو کې د دغه بیرحمه عمل په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته راپورټ رسولی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه د راپورټ رالی شلی.
راپورټونه وایي په تیرو شپږو کالو کې په وشتو هیوادونو کې په هغو خلکو باندې چې رنګ یې سپین وي 600 حملې شوې دي او په خلاف یې نورې سرغړونې هم شوې دي او ډېره تازه حمله څو ورځې د مخه شوې. د ملګرو ملتونو متخصصه ایک پون اوسا ایرو وای داسې فکر کېږي چې سپین رنګ خلک د سحر قدرت انتقالولی شي. دا وای د دوی د اندامونو لپاره ډیره غوښتنه کیږي چې د جادوګرۍ د دود یا د عنعنوي طب لپاره ورنه کار اخلي، ځکه چې دغه کرغیړن عمل په پټه ترسره کیږي او دا وای د ډیرو دغو جنایتونو په باره کې راپورټ نه ورکول کیږي. یرو وای خلک د سپین رنګ وجود د اندامونو لپاره لوړ قیمت ادا کوي او فکر کیږي چې دا به ورته شتمني او خوشبختي راوړي. دا وای د دې کار په نتیجه کې پټ او تور مارکیټونه او وده کوي. یرو وای د یو شمیر د دغو حملو د مرتکبینو سره چې په موزمبیق کې بندیان دي مرکې کړي دي چې په دې پوه شي ولې د دغو جنایتونو مرتکب شوي دي. یرو خپلې خبر ته دوام ورکوي او وای
Several of these revealed to me that they were offered extremely high amounts of money in the hundreds of thousands of US dollar equivalents in exchange for body parts of persons with albinism. There was also accounts alleging the involvement of practitioners of traditional medicine and witch doctors, and I discussed with at least one practitioner of traditional medicine.
یوشمیر دغو بندیانو ته څرګنده کړی دا چې دوی ته ساري لوړ قیمت ورکول کېده د سپین رنګ کسانو د وجود د اندامونو په بدل کې ورته په سلګونو زره ډالر ورکول کېدل. ګومان کېږي چې د عنعنوي طب طبيبان او کوډګری خزي هم پکې داخلي دي او ما لک تر لږه په زندان کې د عنعنوي طب د یو طبيب سره خبرې کړې دي، که څه هم چې د خارجي مداخلې ته اشاره شوې ده. ما چې د چا سره مرکه کړې ده هغه ټول په زندان کې وو او ټول د موزمبیق اتباع وو. یرو وای دا د هغه عقیدې په خلاف ده چې وای دغه بدغونی یا بیرحمه اعمال ټول خارجانو سرته رسولی دي. یرو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل استولي رپورټ کې د دا رنګ وژلو شل شوټ کولو او د هغو خلکو چې سپینواله لري د وجود د اندامونو د قاچاق په خلاف د مبارزې لپاره خپل مشخص پیشنهادونه کړي دي. په عملی پلان کې مخنیوي اشغورل د حساب کتاب ورکول اقدامات او همدغه را د تبعیض سره مبارزه کول شامل دي، په داسې حال کې چې د دغو جنایتونو تر شا اساسي علت د وجود د پرې شوو اندامونو صادرول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نوو انټي بایوټیکو جوړولو ته عاجز ضرورت ده. کدا سی ونسینو خلک به یو ځل بیا د عادي میکروبونو نه مړ کیږي. د روغتیا نړیوالې موسسې د فروری په 28 نیټه د ساينس پوهانو نه عاجل وغوښتل چې دغه نوي درمل جوړ کړي او حکومتونه دي د دې څېړنې لپاره بودیجه تخصیص کړي. د امریکا ژغ خبریالي کیرول پیرسن په دې باره کې دا راپورټ جوړ کړی دی.
نړۍ داسې وخته داخلي کې چې عادي مکروب مرګانی کېدای شي او ډاکټران ورخطا شوي دي. د ټیکساس د پوهنتون د جنوب لویدیز په طبي مرکز کې د مکروبي ناروغیو مشره ډاکټر ټرش اپل روای کوم سره انټیبیوټیک موجود نه وي نو دا به د طب په ټولو کارونو باندې تاثیر وکړي. ډاکټر پل روای
You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50 70 80 years ago when there weren't antibiotics.
تاسو ټول ناڅاپه پوه شئ چې 50 اویا اواته کله په خاله تب نه کار اخیستل کېده. په هغه وخت کې انټي بیوټیک نو ډیر خلک به د عملیاتو نه وروسته او د سینه بغل په څیر له مکروبي ناروغیو نه مړ کېدل. هغه کسان له ډیر خطر سره مخامخ وو چې د څارنې په خونو روغتونونو کې وو او ماشومان وو. ښایي چې د ماشومانو د عافیت سیستم د لویانو نه کمزوری وي او دوی ته له لویانو نه کم اندازه انټیبیوټیک ورکولی کیږي. ډاکټر مایکل بیل چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره په مرکز کې د هغو درملو متخصص دی چې په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي وایي:
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time. And so whenever we ran out of the ability to use one,
موږ د ډیر وخت لپاره د انټیبیوټیکو بیلابل ډولونه درلودل. نو کله چې یو انټیبیوټیک خپل تاثیر له لاسه ورکوي نو موږ به بیا له بل نه کار اخیسته. مګر دغه کار نور ممکن نه دی. لوری هکس هم د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې کار کوي چې هلته د انټیبیوټیکو د استعمال او مقاومت په باره کې څېړنه کوي. هکس نوای:
We are seeing greater than 2 million episodes of antibiotic resistant infections in people each year in the US alone, and 23,000
موږ هر کال یوازې په امریکا کې 2 میلیونه پیښې وینو چې میکروبونه د انټیبیوټیک په مقابل کې مقاومت کوي. نو دغه پیښو په نتیجه کې ډیر زره تنه مړ کیږي. جو لارسن چې د روغتیا او بشري خدمتونو په وزارت کې کار کوي وایي امریکا څوک له په خوا د عام روغتیا د استراري پروګرام دی او برخه په هڅه د نوو انټیبیوټیکو په جوړولو پیل وکړه. لارسن وای:
There are antibiotics in the pipeline, but the numbers are insufficient. They're insufficient to deal with the increasing rates of antibiotic resistant bacteria, and they're insufficient.
Antibiotics شته خو اندازه کافی نه ده. د هغې بکتریا لپاره کافی نه دي چې د انټیبیوټیک په مقابل کې مقاومت کوي، او دوی کافی نه دي چې د فارمیسی په پرمختګ کې د عادي مالیکولونو په مقابل کې کار وکړي. که څه هم چې لارسن اول دوه ډوله انټیبیوټیک باید په راتلونکي یو کال یا دوه کالو کې موجود وي او د مارکیټ جوړښت باید بدل شي. په عادي توګه شرکتونه د خرڅلاو د حجم له لارې ګټه کوي، مګر له انټیبیوټیکو نه په جدا توګه کار اخیستل کېدای شي. د انټیبیوټیکو زیات استعمال تاثیر کموي، مګر بل وای نور دلیلونه هم شته چې دغه درمل کمزوري کوي. Abel Bawai:
Antibiotic resistance is not only being generated by using too many antibiotics, but also by spread of infection.
The antibiotico zat istemal was the antibiotico po muqabil ke muqawamat na pyada kawi. خو د پاکۍ په نه موجودیت سره میکروبونه خپریږي، ځکه نو د میکروبونو کنټرول هم مهم دی. ناروغان هم مرسته کولی شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یا CDC له خلکو نه غواړي چې څنګه توصیه شوې ده هغسې د انټیبیوټیک وخوړلی شي او نقصه دې ختمه شي. په نړیواله سطحه اقدام کول ضرور دي چې د لوی مصیبت مخه ونیولی شي چې د انټیبیوټیکو د دورې نه وروسته به پیدا شي.
نوردونکو زموږ دوهم نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د دری برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په لږ وخت کې تاسو ته پیل کړي. تاسو موږ سره وسئ.